کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري نوري هرکلی کوم. کابل نن سهار بیا د 14 شاهدو کابل ښاریان د دغو 14 زیات والی ډیر اندېښمن کړي دي. ولې د ناامنیو د پیښو مخنیوی نه کیږي؟ په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کارپو نظر واخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د کابل د 15 امنیتي حوزې عامر محمد زئی کوچی د کابل په نننۍ 14 کې وژل شوی دی. په هلمند کې 14,000 الکترونیکي تذکرې وېشل شوی دي او د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. د خبرونو تفصیل. یو امنیتی سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی چې د کابل د 15 امنیتي حوزې عامر محمد زئی کوچی د کابل په نننۍ 14 کې له دریو ساعتونو سره ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې 14 وسوې چې دوه کسان پکې ووژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. خو ښاغلی فرامرز د پیښې د قربانیانو په اړه معلومات ورنکړل چې نظامیان دي او که ملکیان. د نوموړي په خبره لومړۍ 14 نن سهار اته 15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر کې شوې ده. نوموړي زیاتوي چې دوهمه 14 اته بجې او 8:30 دقیقې د کابل ښار دوهمې ناحیې قوای مرکز په سیمه کې وسوه او درېمه 14 اته بجې او 15 دقیقې د برکې څلور لارې ته نږدې په یو لاند کروزر موټر کې سویده. تر اوسه د دوو پیښو مسؤلیت چانه د منلې. پلازمینه کابل د اونۍ له پایله د مقناطیسي ماینونو د 14 شاهد و چې پکې ګڼو کسانو ته تلفات اوښتي دي. افغان چارواکي وایي طالبان د بریدونه کوي، خو طالبانو اکثر په دې ماین 14 کې لاس لرل رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل هم د خبرونې په ترڅ کې اوریدای شي. خو افغان چارواکي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو د مرکز او د ځانمرګو د اوسېدځای د ویجاړېدو او د 22 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 203 تن در قلوردو په ویلامې کې ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونو د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې کومندۍ عملیات کړي وو. اعلامیې زیاتوي چې په وژل شویو کسانو کې 6 عرب، 2 پاکستاني او 2 تاجکستاني وګړي هم شامل دي. اعلامیه دا هم وایي چې په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا 5,000 کسانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خبره کوي. د هلمند د الکترونیکي تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د دغو تذکرو ویش په چټکۍ روان دی. ښاغلی شیرزاد زیاتوي چې دا پروسه په شفاف ډول او په چټکۍ سره روانه ده.
دا پروسه ډېر په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. چې د مګړې موږ د ورځې په جریان کې په هر ځون کې په اوسط ډول سره د 200-300 پورې کسان سبتینامه او میټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډېر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده، نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځونه هم فعال شي.
په هلمند ولایت کې د 13 میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لمړنۍ مرکز پرانستل شو. څو ورځې دمخه د ډېرې تقاضا له کبله په مرکز لشکرګاه کې دوهم مرکز هم پرانستل شو. د ښاغلي شیرزاد په خبره دا مهال 2,000 نورې الکترونیکي تذکرې په دې ولایت کې ویش ته چمتو دي او 4,000 چاپ کېدو ته آماده شوي دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې شي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ریاست مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې هر ورځ تر 40,000 کسان د یادو تذکرو اخیستلو لپاره د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې خطر محاکمه کیږي چې وکتل سي د جنوري په 16 د کانګرس په ودانۍ د برید په قضیه کې پړ دی. که څنګه سنا جرګې پرون د استیزا د ترسراوي لپاره رایګیري وکړه چې په نتیجه کې 45 سناتورانو د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله او 34 نور بیا ناقانونه یاد کړه. په سنا جرګه کې په 48 دیموکرات، 2 آزادو سناتورانو سربېره 50 نور جمهوري پالان دي. شپږ جمهوري پالو سناتورانو د ټرمپ په خلاف رای ورکړی ده. د سنا جرګې د پرونی غونډې په پیل کې د استازو جرګې یو غړي چې د څارنوال رول لري وویل چې کافي شواهد شته او ښایي چې ډونالډ ټرمپ خپل پلویان د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولی دي. د کانګرس په ودانۍ د جنوري په شپږمه یرغل سره یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. ډونالډ ټرمپ یو وار په خپلې ولسمشرۍ دورې کې هم استضاف سوی و چې بیا یې برات ترلاسه کړ. او د متحده عربی اماراتو عمل فضایی بیړۍ د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلی په نوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړۍ سه شنبه له اوو میاشتو او 449 میلیونه کیلومتر مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله سوه. دا ماموریت د دې بیړۍ ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي چې د دوی فضایی بیړۍ د علمي او ټکنالوژیکي وړتیاو د لوړولو په هدف استول سوې ده. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا شپېته پسلو کې ناکام سوي دي. ځینې دستګاوې غورځېدلې یا یې اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلی سفر ته په پام نه دي توانېدلي چې د مریخ په نازک اتموسفیر کې داخل سي او پر سطحه یې کښېني. خبرونه پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن سهار بیا د څو چاودنو شاهد و. د دغو چاودنو یو قربانی د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې آمر ښودل شوی. کابل ښاریان د دغو چاودنو زیاتوالی ډېر اندېښمن کړي، ولې مخنیوی نه کیږي؟ په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر واخلو. په ننګرهار کې هغه کورنۍ چې ماشومانو د خښتو په بټیو کې شاقه کارونه سرته رسوي وایي له بټیو پوره وړي دي او نشي کولی چې خپل اولادونه له دې کار وباسي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا سنا جرګې تایید کړه چې د دوهم ځل لپاره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح محاکمې ته دوام ورکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي اپ مرسته وړاندې کوم. لکه د مخکنیو ورځو په څیر کابل نن بیا د څو چاودنو شاهد و. دغو چاودنو زیاتوالی کابل ښاریان ډیر اندېښمن کړي. د نننۍ چاودنو یو قرباني هم د یوې امنیتي سرچینې البته تایید کړي چې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې عامر محمد زی کوچی دی. ولې دا ډول چاودنې او هدفي وژنې په کابل کې زیاتې شوي او مخنیوی نه کیږي؟ په دې اړه به وروسته د امنیتي چارو د وپو نظر واخلو، خو لومړی به د نننیو چاودنو په اړه نور حال له خپل خبریاله واورو. بلې مهرباني.
کابل په روانه اونۍ کې شاوخوا د لسو چسپکي ماینونو وسلوالو بریدونو او چاودنو شاهد و چې نظامیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دغو پیښو تر ټولو وروسته نن د کابل په پغمان ولسوالۍ دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وې چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. د کابل امنیت قمندانې ویان فردوس فرامر د ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ چاودنه نن سهار 8:15 دقیقې د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوي ده چې تلفات نه لري. د نوموړي په وینا دویمه چاودنه 8:03 د کابل ښار دویمې ناحیې د قوې مرکز په سیمه کې په یو فورنر موټر سوي ده چې څلور تنه پکې وژل شوي دي، څلور تنه یې ټپیان کړي دي. او درېمه چاودنه 8:45 د برکي څلور لارې ته نږدې په یو لاند کروزر موټر سوي ده چې دوه تنه پکې وژل شوي دي او یو کس یې ټپي کړی ده. دا چې په دغه پیښو کې ملکیانو او یا هم نظامیانو ته مرجو بلا وخت د ښاغلي فرامر چې په اړه زیات معلومات ورنه کړل. خو په ورته وخت کې یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تاییدوي چې د کابل په د قوی مرکز په چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې امیر محمد زی کوچی له دوه ساتونکو سره وژل شوی ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل فیسبوک پاڼه د ده وژنه تایید کړې ده. نوموړي همدارنګه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل کې پنځه پیښې سوي دي چې څلور تنه پکې وژل سوي دي. تېره ورځ هم د کابل ښار په بادامباغ سیمه کې په یوه وسله والو برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي وژل سوي وو. که څه هم د افغانستان حکومت د دغه ډول پیښو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو په دغه ډول پیښو کې خپل لاس درلودل رد کړي دي. بله
بله، مننه کور ودان. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د امنیتي چارو پوه جنرال عتیق الله امرخیل هم له کابل سره وصل شوی دی. امرخیل، سپ خبرونه ته ښه راغلاست. په کابل کې چاودنې او هدفي وژنې ډېرې نه شوې، څه فکر کوئ؟ آیا مخنیوی ګران دی او که ستونزه د امنیتي چارواکو ده؟
پیښې خو واقعا ورځ تر بلې زیاتېږي او په زیاتېدو هم دي. د دې معنا دا لري چې یعنې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي. دوی ډېر مشکلات لري، دوی ډېر کمبوتات لري. اول کمبوت د دوی د ادارې ده. د دوی په اداره کې داسې اشخاص تر افراد راغلي دي چې هغه ټول فرمایشي دي، نه مستقي. او دویم هغه ته د دولت ته وفادار نه دي، بل چا ته وفادار دي، چا سره وستلي دي.
امرخیل صاحب، خبره دا ده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوې بڼه غوره کړې، په دې معنا چې ډېر مقناطیسي بمونه ډېر غوي کې ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره غورغورځول کېږي موټر ته. آیا فکر نه کوي چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره؟ د دغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر هغه دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې د دې لپاره ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د غونه استفاده کوي. د همدې خاطر ما کله چې د سویلي چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی خو ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. دا مقناطیسي میدونه اوسني نه دي، دا له ډېر وخته وو. ولې هغه وخت حکومتو د دې لپاره خاص تدابیر درلوده؟ هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي.
بله، سره
نه دی کوم اجان ته اجازه راکړي، نه دی امیر دی په اصطلاح باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول دی، نه هغه سره همکاري لري، نه دغه د ښاروالي د دغه سیاوزي په نامه یادی مثلا دی دغه پهنده دا سره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي ته ګوره سره چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې هم سره دښمني شروع کړه، په مرکز کې هم سره دښمني شروع کړه، په شورا کې هم سره دښمني شته. دوی سکلی چې زموږ د غلا غلاوې چې کړي دي، د دې د پاره دا ضرر ده سه
ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي، که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډېره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
خبره بالکل صحیح ده. طالبان آیا په کابل کې همدومره ډېر طالبان دي چې دا دونه راغلي دي؟ خو که چېرته دا کسول کابل طالبان لوی ښایي حکومت نشته، نو دا طالب دومره جرات پیدا کړي چې دا ټول طالبان دي؟ نه، خو دغلته دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي، پیسې اخلي، له همدو سره ارتباطات پیدا کوي، مینونه ورکوي، هغه ږدي او موږ یې نشو پیدا کولی.
بله امرخیل صاحب، کراسو دې خبرې ته چې دغه امنیتي چارواک دغه امنیتي پیښو هیڅ څوک له دغه امنیتي پیښو مسؤل نه دي، که هغه مدني فعال ده، که هغه خبریال ده، که هغه کارکوونکی دی د دولت، که هغه قاضي ده، که هغه مخور ده، دینی عالم ده، بل ده بل ده، دغه وضعیت چې روان دی معمولا مدني فعالانو یا د مدني ټولنو غړو به پخوای هغه خپل انزجار یا خپل نارضایتي څرګندوله، راوتل پر چارواکو، پر نورو به فشارونه زیاتول. ولې خلک خاموش دي؟ ولې حرکت نه کوي؟
خلق ما بین که اتفاق نست رو ده لازشتی خبرت پر بکوده بلخوی پرسی کلی که دکه که مسائل شروع سده مذاکرات و دوهای که شروع سده تا سخته دینه په داخل دی کابل کې تجربه مونی ده څوک چې حکومت موقت خبرې کوي څوک چې سرپرست خبرې کوي څوک چې رئیس جمهور استعفا غواړي د خپل ګناه وزیر په خاطر باندې رئیس جمهور بیرته کوي نو تاسو فکر کوئ چې په کابل کې دا استعمالي د خلک په نشته تاته راجد شي له بلې خوا نه تاسو تصور کوئ چې دا کابل په یو حکومت نه ده
هدف زما دا و چې امرخیل صاحب د کابل د اوسیدونکو دا حق لري چې په خوندي فضا کې ژوند وکړي او مسؤول چارواکي هم دغه خپل دندې په وخت کې دغه قسم خوړلی چې دوی به له زړه له اخلاصه کار کوي چې امنیت تامینوي په تېره بیا امنیتي مسؤولینو ته دا موضوع راجع کیږي یو چیرې خو ستونزه شته ده امنیتی مسئولینو باندې تاسو انتقاد وک چې سم مدیریت نه لري او دوی ور د دغه دندو ور کسان نه دي بل اخر باید معلومه شي چې علت څه دی
بل اول د تاسو سوال ته چې جواب وایم تاسو دې راځه خبرو کې چې دلته مدني فعالان څه دلته علما څه دلته امنیتی او دفاعي قوتونه څه دي دې وظیفه څه اول تاسو وګورئ تر هغه وخته چې زه وینم په تلویزیونو کې نه دي ټول مدني فعالان چې دي داسې اتفاق نه لري چې دوی د پولیس سره همکاري کوي بلکې د دوی ټول شیان لکه ما وخت په حکومت باندې پات خپله وظیفه نه کوي چې زه څه وکړم د خلکو په مقابل کې دا یې نه کوي زموږ علما چې دي زموږ ولاله ذهن ډارېږي چې بیا به سبا په ما باندې انفجار وشي طالب په مسجد کې په میراب کې قام را تکیدی ټول امنیت نه لري موږ ونسته کولې په دغه نه کلونو کې دا ټول مسایل چې ما باندې راغله قوتونه د امنیت څومره ساتل یعنی موږ په خپل اداره کې داسې یو اداره لرو چې دا اداره به تفاوته ما تختاری کې خلک به تفاوته را تختاری کې نو وخت دا چې د تفاوتي څه وجود ولري دا فرنه خو ډیره اسانه دی ورته ګوري زه یو خبره کوم امر
خسب وزيات وخت نه لرو که خبر مو رالنده که یو بخی چه وقت نلرو میره بانی
دیر کمه که تاسو گره ده غیه و دی شار نظم تو گره که ده غیه و لاره خلق تو نو که ولی جیت خلق پیادره و کلار که یه موتور ما بین که ونه گردی سرک ما بین که تیر نیست ده غیه کمی که تاسو گره که یه موتور پسی زلخ گده اگر ملی وی که یه موتور پسی اول حال ده
منه نه
ده طول خدا غلط پار نسیدی
بله مننه
تاسو د غوړه تدابیرونی چې خبره حل کی
مننه کور ودان د امنیتي چارو په جنرال عتیق الله امرخیل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته
د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي په کونړ ولایت کې 3000 جریبه ځمکه د لمریز برېښنا له لارې خړوبېږي. د دې وزارت ویان د اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل د لمریز برېښنا له لارې د 3000 جریبه للمي ځمکو خړوبولو په پار د اوبو لګولو 3000 شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د ښاغلي رستمي په خبره یاد پروژه د کرنې وزارت لخوا د نږدې 190 میلیون افغانیو په لګښت د کونړ ولایت په لاهوري ډاک کې پلی شوې چې سرکانو، مروره او نرنګ ولسوالۍ تر پوښښ لاندې دي. نوموړی زیاتوي یاد ځمکې تر دې مخکې په للمي ډول کرل کېدې او د اوبو د نشتون په صورت کې له دغو ځمکو څخه هیڅ ډول حاصل نه ترلاسه کېده، ځکه په خبره یې د ځمکې د سیند له تله لوړې دي. نوموړی زیاتوي د لمریز برېښنا په سیسټم د دغو ځمکو سنبالول په دې سیمه کې د اوبو لګولو ستونزه د تل لپاره هواروي. په کندز ولایت کې د وریجو د پروسس او بسته‌بندۍ یوې نوې فابریکې په کار پیل کړی دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کندز ولایت مرکز کې د وریجو او حبوباتو د پروسس او بسته‌بندۍ د فابریکې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره خپل کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل یا د فابریکا په یو ورځ کې د 300 ټن وریجو او حبوباتو د پروسس او بستهبندۍ د ظرفیت په لرلو سره د یاد ولایت له 15 زیات اوسیدونکو ته د کار زمینه برابر کړې ده. د ښاغلي احمدی په خبره د روان انصاف د وریجو او حبوباتو د پروسس او بستهبندۍ فابریکا د کندز ولایت په مرکز کې په شپږ جیره بزمکه کې جوړه شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې کندز ولایت د وریجو په کښت کې ښه شهرت لري.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا سنا جرګې د متحدو ایالاتونو د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاء محاکمه قانوني وبلله. ډونالد ترامپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې آیا نوموړي د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ د برید په قضیه کې نوموړی ملامت دی که نه. د سنا جرګې پرون د هغه محاکمې ته رایه ورکړه. تفصیل د اسمت سروان په رپورټ کې.
د امریکا سنا جرګې دې ته رایه ورکړه چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهمې استیضاع غونډه دې راوبلل شي، خو تر څو چې ډیری جمهوري پال غړي خپل دریځ بدل نه کړي داسې نه ښکاري چې دا کار دې وشي. پرون د سنا جرګې د 4 مخالفو رایو په وړاندې په 65 موافقو رایو دې ته لاره پرانیسته چې له نن چهارشنبې څخه رسمن په دې بحث وشي او معلومه کړل شي چې آیا د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو په برید کې نوموړی ملامت و او که نه. پر دې موضوع په رای اخیستلو کې د جمهوري پال ګوند شپږ غړیو له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ، خو له دې داسې ښکاري چې د ټرمپ د استیضاع کولو لپاره لا دا کافي نه دی. د استیضاع لپاره د سناتورانو په درو کې د دوو برخو ملاتړ ته اړتیا ده. بحثونه ډیر پر دې دي چې آیا د امریکا اساسي قانون د دې ملاتړ کوي چې یو څوک د ولسمشرۍ له دورې وروسته استیضاع شي. امریکایي رسنیو ویلي چې ترامپ په فلوریدا کې له خپل کوره د سنا جرګې بحثونه کتل او د خپلې مدافع ډلې له لوري پر وچو کوژوش استدلال غوسه و. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترامپ مدافع ټیم پر خپلو بحثونو کې منظم او منسجم نه و. د ډیموکرات ګوند د مریلند استازی جمی راسکن چې د ترامپ د استیضاع کولو د ډلې مشري کوي وویل د اساسي قانون غوښتنه ده چې پخوانی چارواکی باید د واک پر مهال د خپلو سرغړونو حساب ورکون کی وی. د ترامپ پاریدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن پکې انتخاباتي یا الکترول کالجونو د هغه د ځای داستی جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې د یک شنبې په ورځ خپره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ دې د سنا جرګې لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شویو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوري غوښتونکي پرې واکمن دي، ډیموکرات سناتوران د ولس جمهوري غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې د ترامپ د محکومېدو پرېکړه وکوي. په دغه لوړ شمېر کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لیرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ برعت ترلاسه کړي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته د افغانستان په اړه راپورونو ته راګرځو. په ننګرهار کې هغه کورنۍ چې ماشومانو د خښتو په بټیو کې شاقه کارونه سرته رسوي وایي د بټیو له خاوندانو پورې وړي دي او نشي کولی چې خپل اولادونه له دې کاره وباسي. ویل کېږي د خښتو په بټیو کې هم په زرګونو ماشومان په کارونو بوخت دي. نور د ازادي راډیو خبریال په دې راپورټ کې.
لسکلن علی خان له خپل پلار سره د سررو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپلې زده کړې ځکه پرېښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ اوږو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان وانه پلار مې یوازې لګې نه شه کړ منګه مرسره لګې مجبوري ده. داسې زر یو نیم زر وباسو.
نه کلن زیاولحق یو بل ماشوم هم په دې بټی کې کار کوي. دی د خپل ستړیاو او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې کلاس نیوی وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي نو به کولی شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي. دا یوازې علی خان او ضیاءالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او له خپلو حقونو ناخبره دي. د علی خان او ضیاءالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو که ماشومان ورسره په کار کولو لاس یو نه کړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغلته مکتب دی دغه ځای کې، او دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دی، او مقصد زه نشم کولای ځان ته دی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه برونه سوال تکینی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوخت دي. د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنیو د غړو په څیر دي، او وخت په وخت یې په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه غږ کړی، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لږ تر لږه باید ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي چې که یوې خوا دوی کار کوي نو تر څنګ به یې زده کړې هم وکړي.
موږ سره په ولسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانې در جوړو، خو یو ازمنه موږ سره نه برابره شوې. د دې قریبا 2-3 کاله وشو د دې ژمنو. یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټیو خشمالان، خو دغومره مسته چا نه ده کړي. په دې کې
د بشر حقونو مسؤلین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکوونکو ماشومانو ژوند تریخ شوی، او په خبره یې چې راتلونکي ته یې ژوره اندېښنه لري. په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواکې ادارې مشر شمس حبیب وایي دوی له ولایتي ادارې سره هم دغه ستونزې شریکې کړي، او زیاتوي چې که له دوی څه ونه شول نو مرکزي دولت ته به یې وړاندې کړي.
که چېرته بیا هم عملاً کار نه کېږي یا نه وشوي نو موږ دغه موضوع مستقیم د مرکز سره شریکو، او موږ د مرکز نه هلته دغه مواد موږ ټولو مرکز سره شریکو، او د مرکز لخوا موږ دا تعقیبو دا موضوع.
اخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي دوی هم اندېښمن دي، خو زیاتوي چې له ځینو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي چې باید ماشومان له خپلو حقونو برخمن شي. د دغه ریاست رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي له دولتي ادارو او ځینو همکارو موسسو سره یې په ګډه یوه څېړنه پیل کړې چې له بشپړېدو وروسته به ورته پوره رسیدګي وشي.
چې څنګه د تحلیل نه راخلاص شي نو دغه درې ادارې جمع همکار موسسات د بټیو د کارګران اتحادیه او همدارنګه د بټیو د مالکین اتحادیه دا به په جمع سره کینو، هغه تعهدات چې موږ کړي دي ټول به هغه تعهدات ته رسیدګي کوو.
خو د خښتو په بټیو کې بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شوې ژمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي، او کلونه کېږي چې د عمل څرکې نه لیدل کېږي. بیکاری، بیوزلی او ناامنی هغه عمده موارد دي چې له امله یې د فقر کچه لوړه شوې، او په کلو او ښارونو کې کم عمره ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
نوم مینه احمد الله زلان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د سکنوشې تکلیف سره پیغام درلودم. دولت له موږ غوښتنه ده چې د کابل کندهار لویې لارې ته توجه وکړي. امنیت یې ډېر خراب ده، نو پر لاره باندې ډېر مشکلات، موټروانان ډریوران د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. مننه.
زه د لغمان نه تماس کوم، او موږ یو انډسټري ده چې لرو هغه د الکترونیکي تذکرو په اړه ده. موږ په لغمان کې اوسېږو، لغمان کې چې کله موږ الکترونیکي تذکرې اخلو نو دلته به په موږ کې لیکي چې شپږ میاشتې به تقریبا میاشتې به داسې نورې میاشتې وروسته رسېږي. نو دا پروسه ده ډېره ضعیفه روانه ده، ډېره سپسته روانه ده. دغه ستونزه چې د مونږ چې دغه ستونزه د رښتیا سره سره شریکې کړي په ښار بس مننه.
زارمانی وزیر پکتیکا ولایت بارمل ولسوالی خبرې کوم. دلته درې څلور کاله کېږي چې واکسین باندې ماشومان کې درې څلور ټیخې نوې پیدا شوې دي. سره زمې سیمه ورته وایي مرغه پورې مربوطه د پغې کې دا واکسین خلاص شي زمونږ غاګه حکومتي چرواکي ته ورسېږي په دې باندې غور وکړي دا اوړه ماشومان به د ګوزان د ناروغۍ نه بچ شي. زمونږ دغه هیله او دغه انفاس ده چې دا واکسین زر تر زره بارمل ولسوالۍ کې خلاص شي. وسلام.
جی سر اصل دکنر ولایت دروازے آباد ولسوالی نا ساکر تماش کیا ذاتی غازی آباد ٹوٹ درے درے رے غرون غرون رے تقریباً 10 کلو میٹر مزل پیادہ کئی اور خوراکی ٹول تو کپساخڑی صابن ونور وغیرہ سیان اور مریض پلرگو کی راوڑی لڑپور چاروا کو خلکری سلام پہرام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مه هېروي، خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې امر محمد زئی کوشی د کابل په نننۍ چاودنه کې له دریو کسانو سره وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې چاودنې شوي چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېدځای یې ویجاړ کړی دی او دوه ویشت وسلوال مخالفین یې وژلی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. سنا جرګې پرون د دې استیزا د ترسروي لپاره رایګیري وکړه چې په نتیجه کې شپږ پنځو سناتورانو د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله او څلور څلوېښت نورو بیا ناقانونه یاده کړه. او د عربي متحده اماراتو عمل فضایي بیړۍ د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلې په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایي بیړۍ سه شنبې له اوو میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتره مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه اوریدلو ته مرابولم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سخت کال د کوکنارو کښت په سلو کې او ډیر ډیر شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل کې تر 3000 لیټره ډیر شراب نیول شول. له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر 14 نیټه د کابل ښار په څلور مناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 3800 لیټره بیر نومي شراب ونیول شول. په پام کې و چې دا شراب پر دکاندارانو باندې وپلورل شي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې د دې قضیې په تړاو یو نفر هم نیول شوی دی. په نیمروز ولایت کې تر 200 کیلوګرام ډیرو نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر پرویز سیستاني ازادي راډیو ته وویل د دې پولیسو 3 کیلوګرام ښیښه، 110 کیلوګرام تریاک، 20 کیلوګرام کریستال، 10 کیلوګرام هیروین، 25 کیلوګرام کیمیاوي مواد او 19 کیلوګرام چارس ونیول. د مواد لکنګ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وچی د نیمروز ولایت مرکز زرنج ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په ننګرهار او پنجشیر ولایتونو کې پولیسو تر 100 کیلوګرام ډیر چارس او تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر وایي لومړی عملیات چې د دلوي میاشتې پر 13 نیټه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې وکړل، په نتیجه کې 20 کیلوګرام چارس ونیول شول. په دوهم اقدام کې د پنجشیر ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په یو موټر کې 9 کیلوګرام چارس او 9 کیلوګرام تریاک ونیول. د دې دوه پیښو په تړاو درې نفر نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه تنه هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل دوه قاچاق کوونکي چې تر یو نیم کیلوګرام ډیر هیروین د کپسولونو په بڼه په خپلو خېټو کې پټ کړي او غوښتل یې چې له حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه یې هند ته قاچاق کړي، په هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 30% شوی دی.
تکان د افغانستان په 22 ولایتونو کې حدودا 1,30,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د نشه یي موادو له آزاد خرڅلاو څخه شکایت کوي.
مخدره مواد ډیر په آزاد ډول په فرا ولایت کې پلورل کیږي. دولت هم د څه خاص اقدامات تر لاس لاندې نه دي نیولي.
له نشه یي موادو څخه د ماشومانو د وقایې په اړه له ډاکټرې ارینا کډوخیلی سره مرکه لرو.
ار لازم منګ دوی ته جلسه نیسو صدا لارخه ده او دالار باده ده. نو دلته دوی بالکل جوړ کله سي دي منګ له موهيته خارج سي دوی بیا ریلاکس کې به دي غجلو منګ نسيني و.
د احمد چاپنوم یو موتاد وای چی د نشي موادو له عمله خارځوا کیسه ویم.
یو سام لره نور مړی وما ځان کې می زور نو شیما نو قدرت نو یو جکس نه یو بوجه یا کار وکم.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
خزی او خزی چیری
چوایه دلته يم
ولي خیریت دی؟
خیریت لکوم شو بابا
ولي خدای دې خیر کی څه خبره ده.
اوس پرونه د کوکنارو پکخت باندې پیلو. د افغان حکومت چیرنې خی چی په 1499 شمسی کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کخت په سلو کې 30% سوی دی. دا تخمینی سروې چې د سپوږمکۍ د تصویرونو په وسیله تر سره شوی نتایج ښیي چې په 1499 شمسی کال کې په 1,03,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل سی وو، خو په روان شمسی کال کې په 2,00,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل سوی دي. اما د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار بیا د دې سروې میتود ته ګوته نیسي او وایي چې په دې سروې کې د کوکنارو له کښتونو څخه هیڅ بیلګې نه دي راغونډې شوي، بلکې یوازې د سپوږمکۍ پر عکسونو تکیه سوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان دولت دوه کلن ځنډ وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور خپور کړ، خو دا سروې نه یوازې دا چې یوازې کوکنارو ته ځانګړې شوي او نورو نشۍ بوټو ته پام نه دی پکښې سوی، بلکې په 1999 شمسي کال کې د تولید شوو تریاکو اندازه هم نه ده پکښې روښانه شوې. په دې راپور کې راغلي چې په روان شمسي کال کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او په 12 ولایتونو کې هیڅ کوکنار نه دي کرل شوي، حال دا چې په دې 12 ولایتونو کې په ډېری ولایتونو کې بانک کرل شوي، خو په دې راپور کې اشاره نه ده ورته شوې. د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مرستیال نورالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې په سلو کې 83 کوکنار په روزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې کرل شوی دي. په دې ولایتونو کې یا جګړه روانه ده او یا هم د دولت او سوال مخالفینو د نفوذ سیمې دي.
تکان د افغانستان په 22 ولایتونو کې حدودا 1,30,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دي، چې په پرتلیز ډول د تیر کال سره حدودا 30% زیاتوالی ښیي. البته د کوکنارو کښت په مشرقي ولایتونو کې په شمول د جوزجان ولایت او دایکندي د پام وړ کم شوی ده، اما متاسفانه د کوکنارو کښت په نورو ولایتونو کې په پرتلیز ډول لوړ شوی ده، خصوصا د بادغیس ولایت او د غزنی په ولایت کې.
د ملي احصایې او معلوماتو اداره د تولید شوو تریاکو د اندازې نه معلومولو لامل په روان شمسي کال کې د کورونا له امله راپیدا شوي ستونزې بولي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2000 میلادي کال کې د کوکنار پر کښتونو او نشي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د نظامي عملیاتو تر څنګ له افغانستان سره د نشي موادو د سروې لپاره $40 million مرسته وکړه، خو د سیګار د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په 2020 میلادي کال کې د نشي موادو پر ضد عملیاتو لپاره بودیجه په پام کې نه لري، ځکه د امریکا د دفاع وزارت څېړنو له مخې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې هیڅ یو پروګرام هم مثبته نتیجه نه ده ورکړې. هغه که د نشي بوټو اړول، نشي موادو تولید، نشي موادو قاچاق او یا هم د متاجرو د درملنې پروګرامونه دي. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي محمد هاشم الکوزی وایي چې د نشي بوټو د اړولو لپاره د حکومت او ولس ترمنځ خبرو او تفاهم ته اړتیا ده، ځکه چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې جګړه روانه ده او هلته د نشي بوټو اړول امکان نه لري.
کوکنارو کرل یا د کوکنارو زیان خپل افغانان ویني، موږ د دې طرفدارې باید کوکنار واړول سي، خو د بلې خوا بزګر هم باید زیانمن نه سي او بزګرو ته هم باید په جبر او په ظلم باندې باید د دوی کوکنار وانه ډول سي. پر ولس باندې د افغانستان پر خلکو باندې په زور ماتېدل، په زور دغه کار عملي کېدل دا ناممکنه کار دی او زه فکر نه کوم چې دا د تطبیق او عملي سي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له 2019 میلادي کال راهیسې هر کال له افغان دولت سره په ګډه د کوکنارو د کښت او تریاکو په اړه د سروې راپور خپراوه، خو د دې سروې د میتود په اړه د افغان دولت انتقاد له امله دا سروې له 2013 میلادي کال راهیسې نه وه خپره سوې. د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس په 1398 شمسي کال کې د دې سروې مسؤلیت ملي احصایي او معلوماتو ادارې ته وسپارل شو، خو دې ادارې ونه سوای کولای چې په 1398 شمسي کال کې د سروې راپور خپور کړي او سږ کال یې هم ونه سوای کولای چې په افغانستان کې د تولید شوو تریاکو اندازه معلومه کړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په 1399 شمسي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې 8.3 شوی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو له امله شکایت کوي. د فرا ولایت ځینې اوسیدونکي او معتادین وایي چې د پرچون په بڼه د نشئی موادو خرڅول او نشئی موادو اسانه پیدا کېدل د دې لامل سوی چې د روغو ځوانانو ترڅنګ هغه ځوانان هم بیرته معتاد سي چې یو ځل یې درملنه سوی ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکی 28 کلن عزیز احمد له 3 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي څو ځله نیت کړی چې نشه پرېږدي، خدا چې په فرا ولایت کې نشي مواد اسانه پیدا کیږي نو له دې هوډ څخه بیرته پر شا شوی دی.
د ساکام وډر سوي د مانا دولت نه ټولي موږ ګرد په مواد مخدرات له کړي ګرد وس په دغه سوي نو د درې څلور کال کې زه مو ته ادم مشر سره کومک نه دولت کړي د نشاره سره کړي چې راس مشر سره همکاریو کې بیا که یو وخت یو ساکي ود وسه کې وس لاس 15 شل ساکان سوي.
د فرا ولایت ځینې اوسیدونکي نشي موادو ته اسانه لاسرسي اندیښمن کړي دي. دوی وایي که د نشي موادو د خرڅونکو یا ساقیانو مخه ونیول شي نو په دې ولایت کې به نور ځوانان هم په نشو اخته شي. د احمد او محمود چا په نوم د فرا دوه اوسیدونکي بیا د نشي موادو د آزادانه خرڅلاو په اړه حکومت ګرم بولي.
فدره مواد ډیر په آزاد ډول په فرا ولایت کې پلورل کیږي. دولت هم د څه خاص اقدامات تر لاس لاندې نه دي ولې چې د دې مخدره توکو د سروشانو مخنیوي وکړي.
په اسانۍ سره معتادین کولای سي دغه تر لاسه کړي که چیرې امنیتي مسؤلین یا هغه کسان چې په دغه برخه کې کار کوي مربوطې ادارې کار وکړي نو پر معتادینو به مواد کم سي او د معتادینو چې مواد کمیږي طبیعي خبره ده چې معتادین به هم راکمیږي.
د فرا د ولایتي شورا څېړنې ښیي چې د امنیتي مسؤلینو بې پروايي او وظیفوي غفلت د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې د نشه یي موادو کاروبار او معتادین ډېر شي. د فرا د ولایتي شورا مرستیال شاه محمود نعیمی وایي چې د فرا ولایت لپاره د نشه یي بوټو کښت، تولید، قاچاق او استعمال یو ستر ګواښ دی.
په فرا ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي او دې کار موږ ته یوه ډېره ستره اجتماعي ستونزه جوړه کړې ده. موږ له امنیتي مسؤلینو څخه غواړو چې د نشي موادو د خرڅونکو په نیولو کې کوشش وکړي او معتادین هم له ښار څخه ټول کړي.
د فرا امنیه قمانداني د دې تورونو او اندېښنو په جواب کې وایي چې د دې پولیسو یوازې د روان شمسي کال په تیرو شپږو میاشتو کې 1.5 هغه کسان نیولي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅول. د افغان دولت د څېړنو له مخې فرا د افغانستان په هغو 12 ولایتونو کې ګڼل کیږي چې ډېر کوکنار پکې کرل کیږي.
ترنو اوریدونکو، واموریدل چې په فرا ولایت کې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو له امله په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی دی.
د
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.15 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. اوس مول نشي مواد څخه د ماشومانو د وقایې په اړه له ډاکټر ارینا کډوخیلی سره مرکه ترا بولو. طبي ډاکټران وایي چې د احتیاط په برخه کې د ماشومانو لپاره وقایوي پروګرامونه که څه هم ډیر مهم دي، خو ډیر لږ پام ورته سوی دی، ځکه نو معتاد ماشومان ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې د ماشومانو لپاره څه ډول وقایوي پروګرامونه مؤثر او ګټور دي، او د دې لپاره چې ماشومان په نشو اخته نسی، کومو لارو چارو ته اړتیا ده، په دې اړه مو په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې سلبستریز روغتیایي مرکز اجتماعي کارکوونکې ارینا کډوخیلی سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی د ماشومانو لپاره څه ډول وقایوي پروګرامونه لري.
ټیم د تبلیغاتي لرو، کورنۍ ته ورځو، او دوی سره د اومبیز برنامې کې دوی ته دا وړاندیزونه ورکوو. مواد مخدر ډیر مضر ده، له مغز نه نیولې تر جلد پورې دا تخریب کوي، او بل دوی هغه وخت خوشحاله وي چې ضرورت دوا ولري هغه موږ ورته ورکوو. دلته یو فامیل ده، ټول فامیل موته ده، کله چې موږ کور ته ورسو ماشومان موتادی، دوی موږ سره ډیر ښه مختصي وي. اول به ډیر سختۍ راتلل، دلته شپخانی ته یو ننګې ګاڼه، بس اوس یې ولیدل چې موږ رفتارونه څه دي، دوی ته ښه خدمات کوو، په هر عیسه کې تبلیغات ورته کوو، او هر څه ته آماده دي، نو دوی ډیر په علاقه سره دي موږ شپخانی ته راځي.
کرخی صاحب، که په یو کورنۍ کې پلار معتاد دي، خو کېدای شي دغه ماشومان هم د خطر لاندې وي، هغه کورنۍ څنګه وکولی شي چې خپل ماشومان احتیاط نه لري وساتي؟
ډیره مهمه ده علمي صاحب، موږ خو بروشورونه ورکو مکاتبو کې، پوهنتونو کې، مسجدو کې، نو دغه ماشومان که دوی کومیا واسي خدای له خطره وساتي، نو هغه برنامه نظر کې نیولي. دوی وایي چې مواد مخدر ډیر بد دي، او زمنګ فامیل خرابوي، لکه مور او پلار مې سي خراب وسول. اکثره ماشومان کوم یو د سیتری غسي، نو دا برنامه موږ اجرا کړی دی او خدمات هم کړی دي.
کوم ماشومان ډیر خطر لاندې دي چې هغه یې آگاهی نه لري د احتیاط په برخه کې، نو احتیاط ته مخه کوي؟
نو دلته خو هغه اکثره ماشومان چې مورګانو سره راغلي دي، دوی ډیر علاقه کوي چې مور او پلار مې څه کوي هغه به مو بیا دلته، نو هغه تبلیغات چې موږ ورته کوو یا هغه لارې ورښیي، اکثره یې اوکې کوي، مګم بیا هم نتیجه نه ده ورکړې ده. د کومور پلار یې موتادي، دوی په مغه لار دي، او موږ دوی ته ښه برنامه لرو دلته، نو دوی دلته اوکې کې بیا نو سي دي موږ نه لاس لاړ سي بیرته هم کاش کې مکتبونه وای. درته و میلې پیشتر سي جدا مکتبونه وای، هغه ماشومان چې دوی موتادي او دوی ته دغه تبلیغات متواتر کېدلی، دا به ډیر ښه، دا به ډیر یو ښه برنامه وه، خو افسوس کومک نشته. داسې هغه موږ نه لرو، داسې وړاندیزونه موږ کړي دي، خو دا د کومک نه ده سوی ده.
نو تاسو څومره مور ته توصیه کوي او دوی ته وایي چې جلوګیری دیدی وکړي چې دیدی ماشومان محتاط نسي او احتیاط ته مخه ونیسي؟
دلته خو موږ ډیر ښه روانشناسان لرو، مشاورین لرو، چې هر لحظه موږ دوی ته جلسه نیسو، خټانو ته، وړو ته، صدا لارښه ده، عبدالار باده ده. نو دلته دوی بالکل جوړ شي، دا په 15 ورځو کې، اکثر په 3 میاشتو کې چې دوی څونه و مواد مصرف کړي او ریلپس کړي، نو دلته جوړ سي، دلته اوکی کوي. کنه کله چې د منګله محیط خارج سي، دوی بیا ریلپس کې بیا دغه جلو منګا نسی نیوس، که په تاور دی اجباري ونی ول سي هغه د کنه تر غیران.
ستاسو په نظر وقایه او کمالجه ماشوم ته موثر تمامیږي؟ ځکه چې تاسو وایي چې موږ مالجه کوو خو د دې نتیجه دومره موثر نه ده. که تاسو وقایوي برنامه ته ډیر تمرکز وکړئ، نو فکر نه کوئ چې یو ښه نتیجه لاسته راوړئ؟
ولی نه وقایوی برنامه هم اغل ریگانه چه کل روانشناسان یا مشاورین دوی سر برنامه اغا که دوی دیر بلکل جور سی نسبت لن من کل پینزل اسو در شل اغراز پر اغا کسان چه دیر مواد مصرف کلی تاثیرات لار سی کنه بعد لغن دوی تا مشاورین و روانشناسان اغا ورکی
اغا خو مشوره دی یو خو مشوره دی چه دوی سر کار کهی یا وقایوی برنامه دا غصی دی چه کورنه تا مخی دی مخی دوی سر کار وشی اغا کورنه چه دوی موتا دی چې خپل ماشومان لری کی هغه محیط نن لری کی د څه کومه خاصه برنامه نه لري
او منګه اون بیس برنامه بل روسا ته فامیلو ته زو کور کې ماشومان ته دلته کله بستر ته ناراضي ماشومان ته پلرو ته مورګان ته دوی ته هدایت ورکو چې تاسو باید دی کار نه لاس واخی راسې دلته منګه دوا درکو یا غدر کو بیا نو خو په تور کې کوته مدد جوړ سی ودی او کې کی اما کار خو عملی نه کی وای سیده دا کار خیده منگه تا تاسی دیر زامات پاسی بیر تاسی لرسی هم اغا مواد مصرفی.
آیا پوهیدل است که تریمادول گولهی در دکتر لمشوری پرت وقت ورل چی روختیا تا سوم رزیان لری؟ پدی عربه در دکتر فرشتی انیس خبری وورو.
خپل تریمادول چې دی د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، حامله یا امیدوار ښځې چې په دې باندې روغ دي دي کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري. دا د فکري د لحاظه ډېر نشو نمو نه کوي، سنې ډېر زیات جیک دی، مګم دا وړکی دی، در صحیح یادوی نه شي. یو مور چې د امیدواري په وخت کې دې دوانه استفاده کوي، کله چې دې ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاده دی.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده احمد شاه له څلورو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې مې ساختماني کارونه کول، لومړی په تریاکو او تر هغه وروسته په ښیښه معتاد شوم. دی زیاتوي چې تر نشې مخکې مې 80 کیلو وزن درلود، خو اوس مې وزن 30 کیلو ته راټیټ سوی دی. دا چې احمد شاه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
په ایران کې مې کار کاوه، دا ساختمانی کارونه مې کاوه، یو ورځ اندسې ډېر دا ځان مې درد کاوه. بیا ونډیوال راته ویلې وای راځه یو څشي درکومه، مال څشي دي دوا ده ګولۍ دي وینا یو څشي درکومه و به یې خورې سهاره پورې به خوب هم ښه وکړي خو جوړ به هم سي. بیا د انډیوال ما تریاک راکړ په چای کې راته ګټ که په ځان نور پوه نه سوم، لاړم سترګې مې پټې کړې په چاپرکټ کې، زه ویده سوم. اندسې به یو شپږو میاستې تیری شپږو میاستې بعد لاړو، یو انډیوال مې ویل وای راځه ډوډۍ مې کړې ده په تهران کې، لاړم دا شیشه یې ویله ما نه ولی دلی مال دا څه دي وای دا 400 هم لویه نشه ده، راځه دا وکړه ساعت به دې هم تیر وي وخت به هم ښه درنه تیریږي. خدای موږ ته په کار سو چې شي وسه لاړه دا نشه هم وکړه که عمل نه را رسېده به ځان مې هم درد که اور مې اخیستی و یو سا مې لرله نور مړی ومه ځان کې مې زور نه و شیما نه وه قدرت نه و دا وړتیا راکې نه وه یو جیکس نه ما یو بوجه یا کار وکړم. بیا راغلم دلته افغانستان ته راغلم، څوک پامیل مې نه پوهېده. یو څو ورځې بعد بیا پامیل رانه پوه سو ولې دا رنګ دی داسې خزان ده، ولې زیړې ولې تورې. موټرواني مې زده ده، ښه ګلکار یمه. اصل پیسده که او اتیا پیسده نوی پیسده کار می خراب سو، بیا می کار نسو کوای مز بیا احتیاج و من مز بیا با پروتو میو چیر تا پویسی بز بیا می کار نسو کوای دا اول می نشه نکوالا اتیا ویا کیلو و من آن سلویختو کیلو تراغله و دا وام که براتلم غگونه با می آورید. نشه پا وقت که من دا پا کر کرده و کل همون تا دا زار را ورسی دا زار رو ویو زان پا غکو نور نواده دنیا کسی که نواد اندا غم را سره و نشه و کمه دا دردونه می آرام سی اصاب می کانترول سی نور واده ما دا غم می نک کمه. یا وقت و می اسی موتر و چلو بیا پلا رانی پویس ولت نشه کمه بیا موتر رانه و درم تو خواه نشه آسمان که روانیزمه که تا نگوری تو کو مسلمان به او وی پا ما تا با غم جوړ کی پا نشه خو می اوش پا گول اکا مصرف کرده ما نه باندې ولان لري ګرځي مونږ تورور ویلی پلار ویلی مونږ د کور مشر غړي ویلی سره مې ګرځي عملی د تاسو چیرته خدای نه خسته په عمل ککړ نکی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شید چې حاجی محمد په بازار کې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کی یو د خپل کور خواته منډي وهي. دا چې حاجی محمد ولی وارخطا سو اصل کې سات سدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دا جنازه دې چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به وو.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکټرانو ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چه وایه دلته یم.
دادی راغلم، چه جی راته ویل؟
اکرم چیری ده؟
ده بانده وطلی ده، ولی خیریت ده؟
خیریت لکوما شو بابا.
ولی خدای ده خیر که، چه خبره ده؟
اسمی ده یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جن کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرمه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرمه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریض خو هر چاته راتلی شي، په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کېږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی شي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې به څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه نشی وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وار خطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته وایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکئی.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازی رازی پر دغه مخامخ چوکی کینئ.
سمه ده کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیروینو عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کېږي، دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره بېخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب، زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه د یوې ورځې کار دی، هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي، ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدی شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به یې بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کا، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.